سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسبخین دوه بجې دي. تاسو زموږ ښکته د ازادي رادیو ناوړي زموږ د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار خبريږي د خبرونه د تپوزو شی بو کلرو خو تر هغه وړاندې د سات خبرونه د پاکستان وقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزي به هغه محل حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستان رسنیو د راپور پر بنسټ انور الحق کاکړ نن د اکتوبر په 14 په اسلام آباد کې د مرګلی ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د ټي ټي پی ته په اشاره ویلي دي چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. له دې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمېر پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورن کړی دی چې ټي ټي پی پاکستاني طالبانو ته یې پر خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. طالبانو او بیا د پاکستان د حکومت د ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې له پاکستانه د سپین بولدک لارې تر اوسه څه باندې 3000 تنه د خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نن پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر له پاکستان څخه د راستنه شو افغان کډوالو نوې شمېرې خبرې کړې دي. د کریمی په خبره د سپین بولدک لارې تر اوسه 2430 کډوالې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15 د نومبر تر 11 نیټې پورې څه باندې 320000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادا کوي چې یو بله فعاله پریسا زاده د طالبانو لخوا نیول شوې ده. خاموش نن د اکتوبر 14 پر خپل شبکې افغاني ټویټر د پریسا یو عکس خپور کړی دی. ورسره لیکلي دي هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. خو غلی خاموش په دې اړه چې پریسا چرته او څنګه نیول شوې ده جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت روسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له اونیو راهیسې د ښځو د حقونو فعالانې جولیا فارسي عضوی ندا پروانی او خوندې او منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې دی او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. نن سهار د ننګرهار په سرخود لسوالۍ کې د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس سویلي په دې چاودنه کې یو تن چې هویت معلوم نه دی وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي دی. تر اوسه د چاودنې نویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایډن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر 3 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا له هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې له هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلي و د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام دی. ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. د پاکستان د افغان کډوالو ل راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای واز کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي. ل دې وړاندې ډیر شمیر افغانانو پور اخیسته چې ډیرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبري وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. د تاسې به هم وورو چې تاسې کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسې چا ته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی. او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسې چا ته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی بو پښتو چې په افغاني ټولنې کې د پور اخیستو او د پور ورکول دود تر کومه ځای دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللې نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و او وز طالبانو د واکمنې پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ کاری په افغانستان کې کار به ورکړي کې ورنکړي کې ور به کړي لکه می طریقې نه خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزی او بشیر دوتیال او هم ترنګا د کډوالو له حاله به مو په ننګرهار کې د مومندري یو سیدونکو چې ورو سبب خبرونه کې راوخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د حقیقت کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاد چې پوری کړی دی هغه به هم ورنوورو خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو حافظي صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظي صاحب په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دروستیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي د نږدې یو میاشت کېږي هڅه یې ځان سره ندی راوړي او دلته د خپلو ګوندیانو نه دکاندارانو نه یا کسان چې پیژنې پور ورنکي او خپل ورځنی چارې مخې ته وړي د پور په ټول کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کوي څومره د دی وړ د چې وکړول شي او بیرته کله شي پور ورکوونکي پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستې دي دوی به د ورکولو توانایي ولري
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دي مثلا قرض الحسنه دي چې په اسلام کې دي او دا یو دم یو ډول بس په نغوندې او شی دي چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک راخلي او دا ډیر ګټور دی غچاته چې پور اخلي بل بیا د سود سراوي سود خاري ورکی هغه دي ظالمانه چې پکې ګټه ډیر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کال کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډیر کم شوی دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي مخکې هم چې دوی قرض ورکاوه دیر مساعد نه او اقتصادي دی ودی لپاره ګټور نه کنه دی بانکونو یو وظیفه دغه دی چې دا وړي وړي پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامسته کیږي او دغه په پور ورکول کې دی لوی فابریکو په جوړونه او دی موناو دی نور لوی انکشافي پروژې لپاره دی څنګهونه کی اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه یوازې د بنوچ خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن وو د خپل شریکانو سره هغه وخت ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلی چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید او په هغه کې بیا فابریکې جوړ شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې په پل خمري او په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا موسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دا د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پانګونه وکړل اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم وو عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانن شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپل دوستانو اشتهان ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سود خوارګۍ څخه یې وژغورله هغه یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بې وسه دي او نه یوازې په خپله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظی صاحب، ام دغه موضوع باندې کتم شو په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پورو مرکی دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي، دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نه شي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کول لري نه کال لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا باس تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې برته د اقتصادي وده لپاره ورودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کول لپاره یو انساني بنه لري، او هغه د اقتصادي وده لپاره هغه پورونه اقتصادي وده لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولې شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر دوکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. دودیال صاحب
السلام
علیکم. مننه کور ودان تاسو تم سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان، ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی. دودیال صاحب، حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې ده چې څومره رول لري په اقتصاد کې، خو دغه کډوال چې اوس راغلی دي، کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو. یو څو کډوال سره چې موږ له خبرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلی دي خو هغه په ځان کې کالي راوړي دي او د کور سامان راوړی، پیسې ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډېر اجازه ورنه کړې دي خو راوړي، پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنۍ چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي دته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض دا پور دا د پخوانه د خلکو تر منځ مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه پورونه دي چې هغه لکه حافظي صاحب چې ویلي چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم دهقانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چاته اړوي. هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې دته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کیږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو تر منځ، وای ورک شه پوره چې ورک دې کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو، تاسو حسنه پور یعنې بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه نه څه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې منی کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي، او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي په هغه وخت کې د حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه نه دي او پور ورکون کې هم مطمئن نه ده نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی حق پورته شو او د عمره دا مساله مطرح شوه کله بعضی د مجبوریت مخه ځنی پورونه پخوا هم ولې هغه به ادا کېدل هغه به ورکول کېدل نو کاش کوم غوښتاسي لکه حافظ صاحب چې ویل داسې بانکي سیستم هم درلودلای البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده اسلامی بانک داری ډېره ضرور ده دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي معلومدار هغه ګټه کوي هغه کې تاوان نشته ده هغه کې بانک څه کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده دا بانکي سیستم دغسې روان ده بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بېچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي بلکې د ضرور تونو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مال او غوړې د دې لپاره چې دا استهلاکي شکل ده په دې کې ګټه اخیستل دا باید د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرام نه ده سود رازیده ظلم ده دا جبر ده او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پورونه غواړي بیچاره چې یو څه مال او غوړې او صابون ده پرې باندې واخلي دا یو بد وضعیت راغلی ده کاشکې موږ تاسو داسې نهادونه درلودلی تعاوني موسسې وایي دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولای او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای د کار وسایل ورکړې وای د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې د تضمین په مقابل کې هم دلته آدرسونه هم نه دي معین دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه دي دوی سابقه هم نه ده معلومه دا ډېر یو ستونزمن حالت دی ډېر یو مشکل حالت او اخر امانه سرځي چې پور ورک شي چې دوه ورک څخه دوه کوره خدای نه خواسته فقط قانون راځي او نتیجې تاوان د دواړو طرفو ته
مدنه ته دی اسپتا سو بیت راګر زما فیزي سه اوس محل چې افغانستان کې کډوال راغله لبخانه بانکي سیستم سم نه او هغه چې و سودم پکې و اوس محل چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعال دي دوی لګیا دي چې څنګه بندیزونه ور باندې شته ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لند محل قرضو باندې وکولای شي کوم کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري د فتن پرته له دې چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي بانکونه نه لند محل قرضې واخلي دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس ویني
ما خو مخکې ارز وکړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و او دا تیر دوه کلونه کې ستونزې زیرې شولې اول خو د بانکونه د خلکو د امانتو د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري او دوی د مقرري له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري دوی په میاشت کې 15,000 ډالر ورکوي کوي سل کاله خو کار دی چې دغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي نو مشکلات زیات دي او د دې پورونه کم چې ورکړ شوي وو هغه سره وصول نه دي یعنی د مشکلات سره مخامخ دي خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته ځکه چې یا تښتېدلی دي یا کاروبار کې تبدیلېدلې دي په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کیږي نه ته دوباره یعنی بانک پیسې دې تښتوي یا بانک پیسې دې خوري په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې شو دا یعنی دپوزیتونه دي 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی وو اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول مشکلات زیات شو او اوس که بانکونه قرضې ورکي لکه چې استاد وفرمایل دا خو تجارتي بانکونه قرضې ورکوي چې ګټه پکې وي او هم ډېر لږ دي تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي هغه قرضې هم دوی نه شي ځکولی ځکه چې پیسې نه لري بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي وایي چې نه لري د خوړو لپاره هیڅ شی نه لري دوی چې تضمین ورکي چې څه ضمانت نه وي خو بانک د پروسې له مخې چاته قرضې نه شو ورکولی پرته له تضمین پرته له دا چې د پیسې بیرته راګرځي نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضی دی چې لکه چې استاد هم مرتشاره وکړه او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دی اسلامي قرض الحسنه چې چا سره یو روپۍ وي دوی خپل خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکوي او دا شرایط سهل او آسان دي او هغه یو خیر دی ځکه چې بېله سوده بېله کوم ګټې څخه پیسې ورکوي دا د انساني عاطفې یو ښه بېلګه ده.
مننه دودیال صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیف دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوالو سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي او ستاسې پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د ژمی هم را روان ده او خلک د ژمی د مصارفو د لحاظه هم په تشویش کې دي او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکله پوره کېدولی شي، بېکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسوري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکم ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، خپله پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کېږي. حتی خدای نخواسته دغه ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کېږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کېږي. که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هېڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځانوژنه او متاسفانه دا نه چې موږ ګورو، موږ تاسو خبرېږو چې هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځانوژنه کړې ده، تښتېدلي دي، د کور نه وتلي دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کېږي، ټوله ټولنه ناروغه کېږي. د دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم په کار ده. هغه دا معنا چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
مدودیال صاحب په بخښنه سره چې دا اوریدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو، ستړي مشئ، په خیر راغلی. نوم راته وایي.
سلام علیکم محترم فرید جان، سلامونه ویني کې له تاسو محترم اوریدونکو او میلمانو ومنه.
مننه، کور ودان، ژوندۍ اوسئ، په خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو راته وایي چې لام په پاکستان کې استئ که افغانستان ته راغلی استئ؟
نه، موږ خو دلته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو، دغه تقریبا ډېر وخت کېږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو. خو دا د بده مرغه فریده جانې، دغه د موږ رابطه له تاسو سره نه روغېږي، دا د موږ دپاره یو ډېر یعنې د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې روغېدی نو موږ به معلومات درته وګرو. هر پروګرام کې تاته معلومه ده چې مخکې به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خوا رابطه نه کېږي، نه پوهېږم.
زرمروال صاحب، زموږ دلته د واټساپ کې یو څه ستونزه پیدا شوه ده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واټساپ جوړ کړو، نو حتما په دې برخه کې موږ کار کولو. تاسو یو ورځ مروال صاحب په سیمه کې
یادوري کوم چې خبره مې د کته کړه، دغه د ماش مارې چې دغه در سره ویلې کې یاداشت کې در سره
سمه ده. حتما پسترګو مننه کور ودان،
چې شر چې خدمت دې د کډوال برکه ان شاء الله زار وخت یاره ما حقیقت معلومات هم لرم، روز مرم جهر وخت معلومات لرم، ان شاء الله د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم. شغتو لا کای کول نور خل په مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وي د لاینو ته د بده مرغه
د کډوال په اړه ته وایي. زرملوال صاحب، کچری کریډیټ مو وی لاند راته وایي چې څومره کډوال مو لسیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې لته پات شول، کزان سره څه پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنې ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دی ورته وایي، دغه خو ولاړه ډېر بېچاره ګان. نو بس له ځان سره هم داسې سوړي نه دي، ځکه سوړي هغه پرېښوونه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه پېلن نه دي تللي داسې، او اوس ډېر سخت مشکلات دلته به پلتنې به یې کولې، ګرځېده را ګرځېده به. نو اوس هم داسې څه دا یخه ویره احساس د خلکو سره د ویرې سته اوس هم پرې د جانې
هیله مند یو چې دغه ستونزه هر څه زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي، چې هلته افغان
راغلی ده، پلاوی ده، پلاوی راغلی ده، کېدی شي دغه هم یو څه نتیجه ورکړي. خدای دې وکړي چې ورکړي، نو نور خدای موږ افغانانو او زه به خپل هېواد ته خامخا به ځو، که قانوني دي که غیر که خامخا به خپل وطن ته خیر به ځو.
مننه، بخیر راشئ. ژوندی اوسئ. زرمروال صاحب چاړيکه مونیولې وه، کور ودان. دودیال صاحب بخښنه غواړو، بیرته تاسې ته راځو چې د زرمروال صاحب کریډیټ کم و لري، ځینې اړیکه نیولې وه ځکه مو ستاسې خبرې قطع کړې. مهرباني له تاسې اورو.
خبره موږ هم دا کوله تاسو ویلي چې د دې عواقب به څنګه شي دا وضعیت، نو معلومداره دا هم په ټولنه باندې بد تاثیر لري، هم په افرادو باندې، او تر دې نه هم ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه راتلونکی نسل، هغه ماشومان چې د لس کلن و کلن اته کلن نه ټیک چې په دغه رقم کورنیو په دې وضعیت کې د هغوی آینده به څنګه شي، نو دا چې بد وضعیت راغلی دی د دې لپاره تدابیر پکار دي. البته موږ دغه کتلوي د مهاجرو کتلوي دوباره بازګشت سره دوه ځلې تقریبا مخامخ شو. یو ځلې د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل، نو هغه وخت کې یو تدبیر یو تجربې په توګه یادوري کوو، سره د دې چې هغه هم ډېر بد حالت و، بد وضعیت و. د یو تجربې په توګه هغوی څه وکړو، په ټولو ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړې کړلې. په همدغه کابل ښار کې دا ګزارګاه خواته په دغه ځای کې ډېر یو ښه تعمیر، ډېر یو لوی چې ټول تجهیزات پکې و، د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورټ ټول. نو ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لویو ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ، اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ، بودیجه یې تخصیص کړه، ځایونه یې ورته وټاکل، او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل، د دوی د توانایي، د دوی د محل، د دوی د استیزه دې سره. بل ځلې کتلوي باغدشت مهاجرو په 1300 اویا کال کې و چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو، په هغه وخت کې ډېر مهاجران خوږو لپاره هېڅ سرشته نه وه، د هغوی لپاره کوم ترتیبات نه وو، اما فضا ډېره پراخه وه. دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرلي ډېر جبري راتګ نه وو، د اوړي موسم په تدریج سره راتلل، او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د غزې نه تللي وو، هلته دوستان خپلوان محیط یې سره اشنا وو. هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وای، هغوی په قدر په عزت او په خوشحالي سره راغله. بل ځلې بیا 1980 کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شوه، کومکونه فوق العاده زیات شول، دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغله. اما اوسنۍ مهاجرو کتلوي بازګشت پخوا سره ډېر زیات تفاوت لري، په ډېر بد حالت کې راغلل، د فشار سره راغلل، او هېڅ شی ځان سره رانه وړل، او دلته هم ورته هېڅ تیاري آمادګي نشته. نو اوس ضرور دا ده چې دې لپاره موقتا یو تشکیل جوړ شي، یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي، راجستر کړي. تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول، دا باید ټول ثبت شي، رسما د دوی د هغه د کاروبار، د دوی د امکاناتو، د ټولو سره. هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات د اوسېدو لري، هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو. ډېر ځمکې لامزرو موږ لرو، د اوبو منابع هم لرو. هی کاش کې د دې لپاره دغه دوه کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای، او دغه ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای. دغه کومې چې عامه ملکیتونه ځمکې دي، د خلکو جایداد نه دي، بلکې دولتي ځمکې دي، ولې بې استفادې دي، د کرنې وړ دي، دا امکانات، یا دا د مالداري امکانات، یا دغه نور کسبونه پیشې، دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای. که دا نه کولای او دا ورته ستونزمن وای، نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای، د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې، د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توضیح کېدلی. دا مواد هم خوراک دا سره دي چې اوس هم څه ناڅه کومک ورسره وشو، او زموږ هېوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله. موږ ولیدل چې د دې مهاجرو په رابازګشت کې د اروپا نه، د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل. تاسو به په یاد وي چې د هرات زلزلې سره چې دغومره کومک وشو، د دغو مهاجرینو سره هم وشو. اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساسه هېوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه، درېغې ونه کړه. موږ د دې ټولو نه خوشاله یاست، د دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو. په اسلامي روحیه سره، په دلسوزي سره، په انساني احساس سره هم د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړه، او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړه. اما اوس چې ګورو نور هغه څه چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دی چې د غټ پوهنتون یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي. او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده، پیسې اخلم خرڅوه دا نه، بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول، د کارونو تدارک، د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول، د معادنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول، دا توانایي ورکول، هلته یې استخدامول، دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توجیب شي، دا امکانات وسنجوي، حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي، هغه چې ډېر سپین ګیري دي، هغه چې ځوان دي، د کار وړتیا لري.
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي، یوازې کډوال موضوع ته تم نه شو، ځکه چې له دې وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي. په تېرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه یې رانغله، او هغه چې راغلي و په هماغه وخت کې هم د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نه ویشل کېږي، یا کوم امکانات چې باید ورکړل شوی وای هغه نه ورکړل شوی، په هغه وخت کې هم ستونزې وي. خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کار له نشتونه ټول خلک سره ټکی، اوس کې یوازې ځوان یاد څوک ځوان نه ده، بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار له نشتونه سره ټکی، او د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، ټول پور ده، او که یو طرف پور کوي هغه بل طرف که پور ورکوي، دواړه غریبیږي سره. اوس په دغه شرایطو کې او دغه کوم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې، فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کوم ظرفیت چې دوی دننه په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي؟
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه، هم د اقتصادي امکانات و منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد، اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي. د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو، اما د اوږدې مودې دپاره مونږ کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږ په کار واچو، د همدغه بشري نیرو په مرسته. نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي، نه مهاجرین چې راغلي، دا ټول دا د کار نیرو ده. د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه، جمع اوبه، جمع مدیریت، دا څلور واړه سره ترکیب کېږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي، اقتصاد باندې چلیږي. مونږ دا څلور واړه لرو، ولې یوه برخه یې فعاله ده، بله یې فلج ده، بله فعاله ده. بله سالم مدیریت، ښه مدیریت چې وکولی شي دا تنظیم کړي، هم منابع تنظیم کړي، هم بشري نیرو تنظیم کړي، او هم څه ناڅه که سرمایه هېوادونه مونږ ته قرض راکړي یا پخپله په افغانستان کې چې سرمایه ده، دا کله سمه ترکیب شوله د اقتصاد لحاظه؟ دا هېچا په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل، په درست شکل ترکیب نه کړای شوله او دې نه استفاده ونه کړله. که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دغه ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري، بعضی پروژې پکې عاجله شروع کېدای شي، بعضې زود ثمره دي، بعضې د اوږدې مودې دي، بعضې انکشافي پروژې دي، دا ټول په یو پلان کې شامل شي. مونږ د لنډې مودې، د منځنۍ مودې، د اوږدې مودې پلانونه ولري تدابیر، نو د اسلامي امارت دغه متخصصو کسانو، مسلکي کسانو دغه ته کلک توجه وکړي، مراجعه وکړي. دوی به ولې نه، دوی مونږ ورته احترام لرو، دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري، ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته دوی د نه د کار نتیجه وغواړي، دوی د په کار واچوي. زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان، مسلکي کسان، د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي، ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي. بله لار مونږ نه لرو، اما عاجل دپاره، نه یوازې د مهاجرو دپاره، د راستنو شویو کسانو دپاره، بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده، بېوزلي موجوده ده. بشري مرستې موقت لار هره دي، اوږي یا آفیشل رسمي رسمی مرستې، انکشافي مرستې که هېوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي، دغه یې د حل لاره ده. بشري مرستې
دودیال صاحب بېرته به تاسې ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو. همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی. همدرد صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. له تاسې وروسته ستاسې په سیمه کې چې کډوال راغلي دي، دوی څومره د هغه کسانو چې په سیمه کې له پخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي او ځان سره یې څراوړي دي، اوس مال په وضعیت کې دي؟
مننه خورجانې، تاسو ته سلام وایم او اوسیدونکو ته سلام وایم، مت هم سلام وایم. اوس زما سیسی کنه خور په افغانستان کې خلک ټول لا تیا فیصد نه وی فیصد خلک بيخي غریبانان دي، نو زما خودل ته سیا کم خلک یاغونه هم لا رکی کنه، کار نه دسی ډیر چست او چالاک او دسی ویخ سړی سینې یې او لږ سرمایه مو نه لري نو بیخي کار درک نه لګي او داسې دا خلک هم راځي نو دغه څوک چې پیژني هغه خو مجبوره مکالفه یې کنه هغه خواته مې یو خپلوانې مې نو هغه به اتمن که پوري او که بل چانه ورته پوري خو د ده چله به اتمن روانې دا په ده باندې هم بوج راځي نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده نو دا خو بیخي یو قانون سره هم سمون نه خوري دې ځمې کې سید افغانان د نظام په ګټه هم دي سراسي دي وطن په ګټه هم دي دي ولس په ګټه هم دي دي هغه خپله مهاجرینو په ګټه هم دي خو دا داسې یو یخ هغه ده کنه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډېرې یخې دي نو دا خو ډېر مشکلات دي بیخي دغه کوم سیستم چې هلته دی ورسره شروع کړی دا د کمپوټر راولي هلته کومو ستونزو سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشري حقونه دي نه مثال اسلامي حقوق په ځای کول دي نه د ګاونډیتوب هغه دي باید اسلامي امارات همدغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پریکړه د پاکستان بدله کی خیر د مهاجرین راوښوري خو د غزه مې تیر شي نو زه مې دلته خپل هغه مخکيني خلک هم ستونزو سره مخ دي او دوی د چارګان خو بيخي نو ته د خلک دي کې ستخوري چې بيخي افغانستان لیدل نه ده نو دوی بدل ته کار څو کې ځني دوی بدل ته روزګار څو کې ځني باید دغه پریکړه د پاکستان پر سیستم سي باید دوی سره ملاقات خخ کاری ځکه دوی یو اسلامي ملک د بشر د حقوقو دعوی لري دا خو مونږ په ماجر خپه نه سي ماجر راځي ماجر د راولي کې خو دغه زمه دی ورته ایثار کې اخر کلمه وایي د مسلمانۍ داوا لري د ګاونډیتوب داوا لري نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي دغه افغانستان خلک د حکومت د نړیوال دی باید دغه پریکړه په ځای بدله کړي دا بيخي افغانستان حکومت دومره ضربیت نه لري سعید اخلاص بلري مینا بلري خو دومره ضربیت دی نه لري چې دی اول د موږ سیمه کې چې دلته کوم خلک زه پیژنم نږدې موږ سره پراته دي هغه سره خو چای سمراسته تر اوسه نه دا کړی هیڅ مرسته دی خې نه دلې نه دا چې مثال کله هغه سره خلک مونږ نو کله خاص په ختنه کوي چې وروره دا خاص به زچیر د پیدا کما کما سي پیدا کما دا پلان کې سره کته څوک دی ځنی ونی خرڅي یا ما ته کما ونه راکی سرکا په کما نو دا چې کوم شی اوس که زه نه نه خاص ته ضرورت نه لري په ګرم وبو په یخو وبو هم دا ګرم سیمو کې نه لاس مینځل کیږي نه مخ مینځل کیږي نه او دس کیږي نو دا خو ډیر مشکلات سره مخ دي باید دغه پاکستان خپل پریکړه بدله کړي
مدنه هم در صاحب کور ودان چې په خپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو قری صاحب پښتون هم را سره لشبرغان نه ده پښتون صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی لتاس یو رو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ساسي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړې دي پښتون سره
ورکه او سلامونه تاسو سره سمکارانو ته
علیکم
او ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ساسي کوم ورودان خبره ده چې د دوی موضوعګانې مسره غړې کړې دي راسي له دوه موضوعګانو سره یو موضوع جوړ کړو یو موضوع دغه د کډوال موضوع کوم چا چې مسره ده دې ځتی په دې سره ژمي کې وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستې دي هم بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړې دي او هغه خلک به موږ سپوسي چې مخکې وایي چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی ولا ما وایله د دوی خانانو به وایله چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به موږ سپوسي چې د بل کارت نه مشوړي پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د لارو بر پښتانه سره جلا کړي راوسو د کډوالو موضوع ته په وجود دي چې د کډوالو سره بي عزتي وشي په سره جمع راوېستل د هغه الا چې هغه وست خپل دا قدر شي نه لري چې پردانه وایي دا اوس مرده د جلوجان سیمه ته اوس کډوال اوس راورشه د راغلي دي اخته تر راغلي نو د دې خلکو حالت شي خراب دي چې یو په افغانستان کې خپل بیکاری د مشکلات ته شپویل چې خلک خارج ته مشکلات سره وایي بل په افغانستان کې اقتصاد پیسې که سره پیسې ونلري هغه حساب پاتې که سره پیسې ونلري هغه څوک پور نه ورکي او بل خبره ده یو سره مزه کوي څوک پور نه ورکي یو سره باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکی دکاندار پور نه ورکی نو هغه غریب کډوال چې په بی عزتی راشور سوی دی او په دې سره سیمه دی کور ته اړتیا لري دی کمپل ته اړتیا لري دی برستن ته اړتیا لري دی د خوراکیه ته اړتیا لري دی د کور کې نه لري نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکی یعنی موږ خودلته په دې ځوځان کې یو موږ د ایمی دلته وسیږو کچیری د دکاندار سره موږ پور وکړو او یو میاشتې اضافه وځنډوو دغه دکاندار په دوهمه مرحله کې موږ ته پور نه کوي خوری کې هغه زړسوی خو په افغانستان کې نهشته بلکې په هیڅ ځای کې نهشته هغه صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا پنځلسم قرن دی اوس خلک د پوري د رسۍ ودې باریک ځای ته ګوري که رسۍ پنډه وه یو سړی ځان پهې زړوي او که رسۍ باریکه وه باریک و څوک ځان نه پېزدړوي ولې په دې وایي دا رسۍ باریکه ده شکېږي نو رانو حساب ته د دې کډوالو دا کډوال ودوه نه وه کومه قوه ته اړتیا لري یو خو دغه کډوال کورونه نه لري که چېرې اسلامي عمارت غیرت وکړي او د خپل د معاشو سه راکم کړي هغه لول لول معاشونه چې لري او دوی ته کورونه پیدا کړي بل دا خلک و بوټو ته اړتیا لري دا خلک خوراکی ته اړتیا لري دا ولنډمهاله اوږدمهاله کومک ته پرې د جانې اړتیا لري شهیدی دوی به اخلاص لري مینه به ورسره لري زړه به پر سوځي په بې عزتۍ بې زړه به دي د عمارت اسلامي د اراکینو اما دوی هم په توان کې دونه شی نه لري چې د دې خلکو سره همیشه کومک وکړي لنډمهاله کومک به ورسره وکړي څه ناڅه یا بې ورسره وکړي یا به لږ ډېر ولیکن دا خلک اوږدمهاله کومک ته اړتیا لري که چیرې جهان را مخته نه شي او زیر بنایي پروژې و خلکو ته پولې نه کړي د دوغو خلکو د کار مطابق هر سړي ته کار پیدا نه شي دا مشکله ده د کډوال
مننه پښتون صاحب کور ودان ساسې نظر مو واخیسته ژوندۍ اوسي له ملمن به حتمن دا پښتو چې اوس مهال ولې جهان لا افغانستانه مخړولې دی او دغه بشری مرسته چې اوس افغانستان ورته ډیر اړتیا لري له افغانستان سره په کافی اندازه نه کیږي خو له هغې مخکې به په مومندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلی کامران تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو ته د خپلې سیمې د کډوالو په اړه باندې وای د کډوال خپل ته ډیر درغلی وي ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیره زیاته مننه اغلی سټایل زه هم دا زادې رادیو درنو ریډونکو همدارنګ درنو میهمانو ته سلامونه اغل سیل کډرته وایم مونږ خو پرون هم د غلطا د کډوالو کیم ته تللیو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه بې کاسه غریب لاچار او ناچار او چالت هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي هغه پانګوال هغه شتمن کسان چې شتمنۍ لري وسل لري هغه له پاکستان نه یت راغلي نه دي نه پوهیږم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو موځ او کنه دای د دوی خپل خوخه د چین راځي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه لسیل کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي ک د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو نو هر غرمه د سهار د افغان دولت له لوري هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي دا غوی لخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې ترڅنګ د صحت په برخه
کې خغلې کمره لګمخ کې هم در څه بیا دا ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللې دي وایي هغه سره هیڅ مرسته نه ده شوی دا یوازې هغه کډوال سره دوی مرسته کړې چې د کمپ کې دي کنه ټول کډوال سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زر افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته غو د چکن سیستم برابر شوی چکن یې کړی راغلي دي نو تقریبا د درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زر افغانۍ ورکړي خو لا دومره معلوم دلته تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکړي کنه مغل ته لغمان کې ورکړي
که په دې اړه ته وایي په ستاسو په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنه شو د کډوالو د سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه
بالکل نو پور خو بیخي د کډوالو سره په دې زیات شوی دی ژوندی مثال به درته حدا درکړم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده نو تقریبا الته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقی شوي دي الته. نو دوی په اسانۍ نه را پرېښودل چې بیرته خپل وطن ته را وګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوي ځان ته، او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي، نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر 300,000 روپۍ پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو سره اوسه بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایم مخکې تاسو د بشری مرستو یادونه وکړه، او قاری صاحب پښتون مواله چې نړۍ باید په دغه برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده؟ او د دې په ځای چې د کډوالو پر اتک سره د مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې دې کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوا نه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر مؤسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې 10 کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دې برخو کې کار کوو، دا منع شولې، د کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دا نړیوالو څوک داسې فکر وکړي چې د یوې خونه تاسو احتیاج یاست، ضرورت ته کومک غواړي، او د بلې خونه زموږ دفترونه تړې، نو دا هم متناقض او متضاد چلند هم دوی مایوسه کړل. د دې نه برعلاوه یو شمېر نړیوال مؤسساتو لا مخکې وویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنګ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په دې ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړه، لا سره منه یو جمع نه وو، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځلې ویلي چې 10 میلیونه، یعنی د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځلې بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري، اما افغانستان هم دومره امکانات نه لري، دومره بودجه نه شته چې موږ د ټول خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسو. هغوی په خپله هم د یوې خونه خپل ناتواني اعلان کړله، پکې نه کړله، ویلي چې زموږ امکانات محدود دي، دومره زیاتو غوښتنو ته. او د بلې خونه دلسردي هم وښودله، دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان، دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي، خو په دې شرط چې ښه تنظیم شي، ښه ترتیب شي، او بیرته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بیرته اجازه ورکړل شي. یعنی تر یو اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره، او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه حقیقتي لپاره اقلن د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه مؤسساتو له غوښتنه او د دوی د دفترونو بیرته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده، دا خو کیدای شي.
د دیال صاحب تاسو بیر سره وګرځم. ښاغلی کامران، که تاسو راته وایي د بشري مرستو یادونه وشوه، د دیال صاحب یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شوي دي یا په یو ډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان وو ترلاسه یې نه کړه. اوس مهال ساسي په سیمه کې چې دا کډوال راغلي دي، ځوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولي، څومره نړیوال سازمانونه راغلي او دې کډوالو سره مرستې کړي؟
بالکل ډیر زیاته مننه غلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته داسې جریان دی. نو ما خورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنۍ او د ځینو اسبابو د کور د اسبابو مرسته تر سره شوه. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشتې دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي، خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې همدغه نغدي مرستې وي چې وشي ورسره. د دې تر څنګ بس همدغه ټول پام یې کیم ته دی. او د دې تر څنګ بله خبره باید دا وکړم چې هغه کډوال چې اوس په کریاګانو کې میشوي دي، خپل کورنیو ته ګرځېدلي، کورونو ته ګرځېدلي دي، دا غوی سروي روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا ماخوستنه پورې د دینه هم ناوخته سروي دلته په مومندر کې روانه وه. نو کار روان دی، نو یوازې نغدي مرستې شوي دي، دې تر څنګ د کوره څه اسباب ورکړل شوي دي.
او که په دې اړه راته وایي، دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړې ده او کډوال وزیت وڅخه ده، هغه چې کورون ته تللی دي، خپلوانې کورونه ورکړي دي او خپله د دې توانایي لري چې کور کرایه کې کسم مخې خبرونه کې چې موږ تاسو سره خبرې کړې وي، د کورونو د کرایه او د لوړېدو شکایت ځینو کسانو کړی او تاسو خپله هم د دې موضوع یادونه کړې وه. دا موضوع چیرته ورسېدله؟ د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه؟
بالکل، نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قربانی ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته خپلې اجرې پرې خو دي، دوی ته داسې کورونه کوټې وې، داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه یې خپل ځان ته کړه، یوه کوټه یې د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یې هلته بهر په اجره کې اوسېږي، او یا ځینو ته داسې خپلې اجرې ورکړې، مېلمانه یې خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي، خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو، هغوی ته سزا هم ورکړل شوه چې ولی دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته، لا هم کورونو ته ضرورت شته، ځکه په دې کیم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته، او په کیم کې که د کډوالو شمیر درته ووایم نو بی حده زیات دی.
او نورم روان دي
خو په اوس وخت کې تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګنګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی، نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دغه کډوال چې بیا راځي همغه خدمات ته وړاندې کیږي، لکه په پیل کې چې کډوال لاسل کنه و ځوانان په سیمه کې نشته ډیر.
بالکل شته، ځوانان شته کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي، خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل، ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټول مرستې رالی ټول ځوانان، ځکه هو جوړو بس همدا یو غږو چې کډوال ورونه را روان دي او مرستې ته اړتیا لري. نو هغه وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو وروړه، نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو، ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي، په خپل سر یې څوک نشي ورکولی، مسؤلین ته تسلیمیږي، هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې په دوی توضیح کوي.
مننه کور ودان. دودیال صاحب، تاسو ته بره شو، اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دین وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه، ټیټه نه وه، د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي، هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي، فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي، ځکه دې کې ځوانان شته ده، تحصیل کړي کسان پکې شته ده، مهارتونه لري، هلته یې درسونه ویلي دي، دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حداقل د کار یو فشار شي، او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي، هغوی ته یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل، البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي.
زیاتره کارونه اته په پاکستان کې چې دوی باندې بوخت وو اما کله خام مواد او منابع هغه ته مهیا وي دوی به پروسس کول او دا دوی کارو اوس لکه چې راغلي دي هغه خام مواد دلته دوی په اختیار کې نه دي دلته اصلا دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو هغه تشبثات هغه کسبونه چې هلته وو دلته شته دي نه بالکل که دوی هم ډېر کم دي په خپله د همدې ځي اوسېدونکي د پخوانه په باندې بوخت وو نو دا ډېره مشکله ده چې دستي او فورا د هغوی د هغه کومو مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده ډېر ښه امکانات فقط دغه ده او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي البته دا وخت غواړي نو ما خو وار وار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي دغه د سیندونو تر غاړې او تر د هغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغه هلته ځای په ځای کړو موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي د اوبو امکانات شته دي څو څو کورونه جوړ کړي عاجل او بیا د دوی پر ښکار کړي چې دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځای په ځای دي بیا دغه په دغو کارونو کې مصروف کېدای شي خو زموږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده په کلیو کې ده ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي په اطرافونو کې دي
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندي اوسئ د اقتصادي چارو کارپوه پوهاند بشیر دودیال او همدارنګه د ازرخش افزینه نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغې خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې راسره شریکې کړي د تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې
سم د زړه په سرویش تلایم ازار مخلص ما گرانی دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خلې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نخانه ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده و چاته پاتا خوله ځواني ده یو دمو راول نه وای پیدا زه